ګلون اوریدونکو ستړي مشهي د ماشال رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د مارچ 8 نیټه او د سې شنبې یا نهې ورځ دا ورځ د میرمنو د نړیوالې ورځې په نامه هم یادیږي. مشال د نړۍ ټولو میرمنو په ځانګړې توګه پښتنو افغانو میرمنو ته د دې پرتمینې ورځې مبارکي وایي. په دې خپرونه کې په همدې او نورو موضوعاتو د تره پورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. په شبقدر کې د پرونی حملې د وژلو شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان د پاوز مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي او ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په درولو کې کومک کولی شي. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا د چرسدې په شبقدر تحصیل کې په یو ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید وژلو شو. شمیره 1400 ته پورته شوې او 22 تنه نور ټپیان دي. د پیښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې د برید د دوشنبه په ورځ شو. په دې اړه روستي جزئیات درته له خبر نورسته د خپل خبریال نه په نیغ په نیغه معلوماتو کې درکوم. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف سبا د چهارشنبه په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوز ویان جنرال اسم باجوانن په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې جنرال اهل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړې وغه بهل ته روانو پوزي مشقونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته روان دی. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې جونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ د 8 په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکان په مقابله کې جنکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کمو کے پی والو کو استان والو دپ دیر والو لوور دیر والو شانگلا والو دل کې آلموسٹ کم گرلز انرولمنٹ ریٹ دی هغه انتہائی الکان ډیر زیات کم دی. تے تم جنڈر پیریٹی انڈیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھی غټه خبره جی دی بیسیکلی کمیونٹی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشتا. داغی د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاہی نشتا. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کمو ته. دا ملټیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان هم ویلو چې پاکستان کې د هلکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په 8 طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. طالبانو د مارچ په 15 نیټه وویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او هماغه پخوانۍ غوښتنه یې پلمه کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. خو افغان چارواکو د مارچ په 8 د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاتګ وباله او هیله یې ښوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وایي هغوی د خپلو افغانانو هغوی یعنی طالبان د خپلو افغانانو خلاف د جنگي دو او د هیواد د بے ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب په مخ کې لري. هغوی باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بل اخره د متحده افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالف دي خو د فرخندي په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څیړونکي هوریا مصدق مشال لډیو ته وویل ډیرو هغو کسانو ته چې د فرخندي په قضیه کې په لاس لرلو تورن وو برات ورکړل شو. نوموړي همدارنګه د هغو پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې وو خو د خلکو څخه یې د فرخندي د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخندۍ په ناحقه د قرآن پاک د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې په دې قضیه کې د 200 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 100 تر 40 کلونو پورې د بند سزاوي تایید کړې دي. فرخنده د تیر کال د مارچ په میاشت کې د شهید شمشیره زیارت ته سیرمه په رڼا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پارېدلو خلکو په وهلو ډبولو وژل او د هغې جسد ته ور واچو. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومت ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونی سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم حاسد ایسید په یوه تلویزیونی وینا کې ویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې خښې کړي. حکومت وایي په جګړه او وروستیو نندریو کې 15 بریدګر و 10 کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري وژل شوي دي. تیونس د ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتا آرام ملک دی او د وروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدریزو سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل ک اروپایي ټولنه ورسره مالی مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي. دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو چې پرون په برسلس کې د ترکی د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په برسلس کې سفارتکار وایي ترکی د اروپایي ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپله بیه لوړه کړې ده. دوی په تیر نومبر کې د سوریې د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د 2 برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 1 تر سره شوی دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي وو. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف جګړه او د کورنی امنیت سلاحکار لیزا موناکووی دغه معلومات به د امریکا لخوا په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې په نایلند شو جنگی میدانونو په اړه وي. دغه جدول به د باراک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چرته چې د امریکا پوځ نیغ په نیغه په جنگ کې فعاله ونډه لري.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ په شبقدر کې په پرونی برید کې د مړو او ژوبلو تعداد زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي. افغان حکومت لا هم هیله من دی چې له طالبانو سره خبرې ممکنه دي. په کرم ایجنسۍ کې په ځایي کچه بېلابېلو سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړی، موخه یې څه ده؟
بنیادی مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقې خلکو ته سیاسي شعور ورکړو، خپل یو هغه فیوچر دپاره یو داسې کینډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې د موږ اواز اسمبلی ته یوسي.
د باړې خلک وایي د کورونو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي.
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوي دي، خو هیڅ تمام نشته. پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډېرې پارهبونو روپۍ روغلی وې، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به میلو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغه خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله.
د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه هم بیلابیل راپورونه او مرکې لرو. د بلوچستان د یوې پښتنې سیاستوالې سپوږمۍ اسکزۍ خبرې دراورو.
زما دا پیغام دته لپاره دا دی د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي.
را سره اوسه نو راپورونه هم لرو، سو سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. دا مشال رادیو ته په میډیم ویو شپږ سو یو شوریدون کو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې پرون په شب قدر کې په سیشن کوټ کې د شوی حمله د مرګ شوبلې تعداد زیات شوی دی. تازه حال اخلو لسیمینا زمون خبریال شهنواز ترکزی هم دا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. شهنواز ترکزی، سهار په خیر. اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړي چې روستي ارقام تاسو ته رسیدي په دې پیخه کې څومره کسان مړه او ژوبل؟
ډېر زیات مننه جمهور صاحب، خوشحاله اوسېږي. دغه پېښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرۍ دي یا تحصیل عدالت دی په هغه ځای کې شوې وه، نو په هغې کې پرون چې کومو اخرني وخته پورې موږ معلومات کول، شپږ تنان په هغې کې مړو او 15 زخمیانو، خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نمیدی نو هغه نن سحر په پیښور لوی روغتون چې کوم دی لیډریډینګ هسپتال هغه کې په خور رسیدي نو هغه د مړو شمېره د شپاړس نه اولس ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه پنځه ویشتونو په هغه کې دغه یو کم شو نو څلور زخمیان تر دې دمه راپورټ شوي دي.
شنواز د دغه خلکو د جنازو مراسم څنګه دی پرونه دا شول نن بعد کیږي د خلکو سه حال دی دوی ویر کوي د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
جی دغه پرون خو چې کوم مړ شوي وو د هغې جنازې ټولې پرون شوي وي څه مختلفو وختونو سره پنځه بجې شپږ بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کې روانې چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه پکې د پېښور وو څه بیا د چارسدې نه راغلي وو څه پکې دا د مومند ایجنسي سره خوا کې د ترازې ښکار کلي دي دغه بیا څه د شوقدر وو نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کې په خپلو وختونو سره وشولې ډېر زیات خفه وو داسې زیات پریشانې وي په دغه بازار کې چې کوم شوقدر داسې بازار دی دغې سره خو شه دلته دوکانداران خفه وو په دغه ځای کې وکیلان چې کوم دي هغې هم داسې خبره کوله چې نن د خیبر پختونخوا چې کوم بار کونسل دی کوم دغه وکیلان ورسره ټول رجستر وي هغې نن اعلان هم کړی دی چې نن ورځ باندې به وکیلان عدالتونو ته په ټول خیبر پختونخوا صوبه کې نه ځي او نن به د هغې داسې یو علامتي نه خو د هغې به مکمل بایکاټ وي. د هغې نه علاوه چې کوم دغه نن شبیر چې کوم د پولیس والا وو هغه مړ شوی دی نو د هغې جنازه به همدا نن کېږي. پرون چې کوم د دوه پولیس والاو د هغې جنازې خو د پولیس په هغه پولیس لاین چې کوم چارسدې ده په هغه ځای کې شوي نورې جنازې بیا د خپلو علاقو ته چې کوم مړي وړل شوي نو په خپلو سیمو کې په خپلو ادیرو کې د هغې والته چې کوم جنازه ګاډي په هغه ځای کې جنازې وشولې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي.
جی بالکل پدې کې زنانا هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وزن شوی دي پرونه پیښه کې نو هغه خو څه زخمیان چې کوم دي هغه په خبر کې دي خو پرون چې کله ما د پیښور د اسپیټال ولاو سره مې رابطه وکړه نو هغه خو نه ته وویل چې پدې کې څه مریضان د دې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت ډیر کمزور دی ډیر خراب شوی دی هغه نو زیرې پکې داسې چې هغه په تلګ لږ خو زه به سهار هم ورغلی وم په دغه پیښه کې یو زنانا چې کوم په دغه ترازیق کار پنځه ویشت کلي چې ورته وایي په هغه ځای کې یو کلي کې مړ شو نو هغه پرون دغه عدالت له راغلی وه په دغه ځای کې څه کیس وو هغې سره نوسی هم وو ماشوم نوسی ورسره وه نوسی بچ پاتې شي وه هغه زنانه مړه شوي وه د هغې بې بیا جنازه وه نو هغه کورنۍ ته م ورغم هغه کورنۍ ډېر خفه دي پریشانه دي او هغې داسې په حالت کې دي چې هغې وایي چې یاره باید حکومت داسې د سیکورټي انتظامات زیات هم وکړي په دغه شوقه کې یا بیا دغه نورې خوښه سیمې دي. د هغې نه علاوه بیا دلته لوکل چې کوم زموږ د شوقدر هسپتالونه دي د هغې نه هم داسې ګیلې ډېرې زیاتې کول چې په دې ځای کې مریضانو ته او بیا خصوصا د دغه شانته مریضانو ته چې کوم ایمرجنسي کې راشي هغې ورته داسې سهولتونه هم نه ملاوېږي نو باید دغه روغتونونه وي داسې لږ اپډیټ کړي او په هغې کې دي ښې ماشینونه او ښه دغه لپاره سهولیت هم ورکړي. بله دا چې په شوقدر بازار کې نن
ډېر زیات مننه شنواز ترکزی چې موږ ته مو د دې پیښې د وروستي جزئیاتو معلومات راکړل. یوې دمې وروسته اسلام آباد ته ورځو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف سبا ته سعودي عربستان ته ځي. دواړه په یو وخت سعودي عربستان ته ځي. د پوز مشر هلته د پوزي مشکونو جاج اخلي او د پاکستان وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د لوړ پوړو سعودي چارواکو سره خبرې کوي. نور جزئیات اخلو د اسلام آباد نه. همدا شیبه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله سهار په خیر او تازه معلومات مو سره ټول کړي.
ډېره مننه نجیب. تاسو هم وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته. د سعودي چارواکو چې کوم دی هغه جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی اس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوجي مشکونه دي د هغه جاج به اخلي. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغه ته هم د سعودي بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز چې کوم دی هغه د دورې بلنه ورکړې ده. او وزیر اعظم نواز شریف به سبا نه تر د 11 مارچ پورې یعنی درې ورځې چې کوم دی هغه په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تیروي. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران هغه ته چې کوم فوزي مشکونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلي د هغه مشکونو چې کوم دی څارنه به کوي. دغه مشکونه چې کوم دی یو ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی، نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دی او حکومتي چارواکي چې کوم دی هغه هم د دې فوزی مشکونو سارند پر رابل شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به وزیر اعظم به د خپل دورې دوران د دې فوزی مشکونو په اختتامی تقریب کې چې کوم دی پاغي کې به هم ګډون کوي، او د دې نه علاوه سعودي بادشاہ شاه سلمان او نور چې کوم اعلی چارواکي دي سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
ډیر زیاته مننه د مشال همکار احمد الله او چې له اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول. د مشال رادیو د په میډیم ویو شپکسو یویش او د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com اوریدونکو ک سمارټ فون لري په ټیون ان کې مشال رادیو موندلی شي. اوس هم نور راپورونه. د افغانستان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي، او د طالبانو وروستی اقدام یو تاکتیکي دریځ بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون ډالر مرسته کوي. نور تفصیل درته اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډي دي وویل
موږ بیرته هغه برنامه او چیلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو، او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه پر ورځ طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل، او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرنیز واکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوی رپورټونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمکه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای. خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندې دلی. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خود ویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر لپاره کې دورسته وسندې دي.
اجمل انت د افغانستان په سیر پاکستان هم لوی مدیر رئیس تر هغه سره لاس او گریوان دی. هم دا تیر ورځ هم لکه تاسو چې ووري د پښقدر کې یو 14 د ولسو کسانو ژوند واخیست. خو فارن پالیسی مجلل کې دغه هیوا د تر هغه تر څنګ د موسمي بدلون د غوښ سره هم مخامخ دی او خلک تر هغه زیات د سیلابونو، وچکالۍ، زلزلو او داسې نور آفتونو له وجې زیانمن کیږي. د مقالې مهمه برخه له انیسی اجمل.
فارن پالیسی مجللی کې د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د بنیادی ډانچې نه واخلي تر ترهګرې پورې د بحرانونو ختمولو لپاره هلې سلې کوي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو پر راتلونکي کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجللی کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادی سهولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په سیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکله ده چې د آب و هوا د بدلون خبره په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله لیکي په 2008 او 2009 کال کې د شوي یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 34% خلکو د آب و هوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 40% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجللی کی پدا سے حال کے چھ نڑی والی تودوخی دخل کو پا رزنی شون اغیز کڑے دا موسمی بدلون پاڑا دخل کو پسوچنو کی اس بدلون ناراضی پتے روسو کالون کی پاکستانیانو تا دا بہوا دا بدلون لوجہ سخت زیانونا رسیدلی دی مکالل کی پا پاکستان کے دواورو گٹانو یا گلیشیرز دا ویلی دو اور زیادو بارانون لوجی پتیرو پنزا کالون کی سیلابون هم زیاد شوی دی تیر کال پا کراچے کے دا گرمے سختو سپو شاوخوا دولس کسان مڑکڑل مکالل کی دا ویاری خبر دا هم دا چی پا پاکستان کے پا نولس سوا پنزا سلویختم کال کے دا اوبو یا دا سندونو پا غاڑا مینگروف نومی ونی زنگلونا پا سلور لکا اکڑا زمکاو چی وز دا زنگلونا یوازی او یا زر اکڑا زمکی تا کم شوی دی چی وجی دا زمکی خویدل د سمندرونو د کچی لوڑی دل او پا سمندرونو کی دا تازه اوبو کم تیری دل دی دا زنگلی جوان نڑیوالا اداره یا ورلد وائلد لائف تنظیم تر مخا مینگروف ونی دا چپو توفانونو پا وقت دا ساحلی کٹاو کمولو کی مرستا کوی مجلہ د سمندرونو د چاری د یوی اداری این آئی او کارکون کی ڈاکٹر آصف انعام په حوالہ لکی چه مینگروف ونی سونامی او طوفانونه نشی او درولی خود دی قدرتی آفتونو په وړاندې لګه دفاع کول شي او زیانونه تر سهاده کمول شي مقاله لکی پاکستان د زیات آبادی لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې پشپګم نمبر راځي او لوړان دینا د اوبو مخ په زیاتیدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلي دي هر کال سیلابونه او وچکالی د ربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګاری او ګرانې شرح زیاتیږي فورن پالیسی لکی دا ضروري ده چې پاکستان د آب و هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي
انیسا اجمل وا د کورمې د پاړه سمکنۍ په سطح ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی او دوی وایي د سیمې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره به له شریک سنګر نه غږ پورته کوي د دې ائتلاف نوم چمکني سیاسي اتحاد ښودل شوی دی مشران وایي د خلکو خدمت شعار دی طارق اورکزی راپور لري
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي تحریک انصاف جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فی ډله مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځایي مشر فیاض خان مشال رډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي
بنیادي مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقے خلکو ته سیاسی شعور ورکو چیرې ووټ خرسیږي او زمیر خرسو دی په باره کې موږ به نوې هغه نسل کې یو داسې هغه به پیدا کو زیاره دغه خپل یو هغه فیوچر د پاره مستقبل د پاره موږ یو داسې کاندیدیټ یو داسې هغه جوړ کو څنګه موږ د پاره مخکې د مو اواز اسمبلی ته یوسی کله ته خرچ په پیسو باندې نو هغه سړی هغه ایمینه بیاستا خبره په اسمبلی کې نشي کولای
د پیپل سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال توای دوی یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان اته د شم حلقه ټاکنې وکړي
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه څه دي موغه بلډینګونه ړنګ دي او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نماینده په کورې مسلې د حل کولو لپاره اوس پورې د مو الیکشن نه ده شوی او د مو خپل نماینده نشته ده نو مو دام یو مطالبه ده سیاسي اتحاد زیاره د مو علاقې ته ده امن ماحول شوی ده مو الیکشن د وکړای شي دام د مو سیاسي اتحاد مطالبه
واضح دی چې د مې میاش په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړه چمکني پر یو شمیر علاقو د قبضه وروسته د ان اته د شم حلقې ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي خو په دې اتفاق دی چې په کورما کې د پاړه چمکني خلک له پامه غورځول شوي دي او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یو ځای کېدل پکار دي
طارق اورنگزه بل پلو د خیبر ایجنسی باړې ته ستنه شوی خلک وایي جنگونو یې کورونا په کنډوالو بدل کړي حکومت له تیر یو کال راهیسې څو وارې سروېګانې کوي خو د خلکو سره عملي مرستې نه کیږي د سیمې خلک وایي حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهیږي دغه مرستې چیرته لاړې شي خو فاټا سیکرټریټ وایي د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړې او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري
د خیبر جن سید باړې خلک وای چې هلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه وران شوي وو او حکومت اعلان کړی و چې د سروې په ذریعه به د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدې روپۍ ورکوي او په تېر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوي خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې هکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوی دی خو هیڅ تمام نشته ځکه چې سروې درې ځله د درېمه سروې دو یو ځله سروې وشوي چې دا ناکامه دو بیا یې دوامه شروع کړل اوس یې درېمه شروع کړی دو تمه تې نشته د پیسې چې ته بل چې ته لوړلې ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلې وې خو هیڅ قسم تمام تې نشته چې د پیسې به میلو شي ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي دغې خبرې لې ډېر زیات لیټ یې کړله واپس الو کولی دغې وجې نه هم نه څي چې هغه کور یې وران دی نو چېرته لاړ شي نو دغې وجې نه کورونه یې وران دي بل داسې خلک پکې شته چې کوم کورونه جوړ شوي دي هغو سروې خو بیخي دوی کوي نه لکه هم پیسې پې باندې لګولې دي کنه نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن یو با اختیار کمیشن وي ته جوړ شي خو دا شی ټول وکړي دا مسله حل کی
او د باړې یو بل تن هارون پرې دی وای چې د دوه کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټه جوړه شوې ده باید په هغه کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځایي متاثر شو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټه جوړه شوې ده هغه کې د پارلمنټری نمائندگان نشته د غیلا کې یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی یو د فاډر سیکریټری نو هغه پتاون سره بل ورځ ما پښتنه وکړه نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن نو زه وایم کنه چې کوم د کمیټه جوړه شوې ده د فاډر پارلمنټری ضروري ځکه چې د خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړي دي نو دا خلک خپې جنې چې څوک متاثر شي څوک نه متاثر شي.
د خیبر جن سید باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکریټ کې د بیا بحالۍ څانګې د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شاه ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د دغې کورونو د روپو منظوري لا نه وه شوې خو اوس ورله روپۍ منظورې شوې دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي.
تما تاسو ته چې ټول له پرایم منیسټر نه په 15 فروری شوه دي او ان شاء الله په بل هفته کې به پیسې ورکول شروع شي کنه څنګه کې سونه دي سو کلیر شي نو د پردا د ریټ قانون پیسې به ترانسفر شي دا بینیفیشری دغه ته په کراس چیکس باندې به په پراپر طریقه ورکړي شي په خبر کې.
تاسو د فرهاد شینواری رپورټ اوریدونکو نن د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ ده نو سردار علي ټکر د بی بی شیرینه سندره درته اوروي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د میرمنو په اړه رپورټونه لرو.
Thank you.
سردار علی ټکر او چې د بیبي شیرینې سندره تاسو ته وړاندې کول او ریدونکو د سټوډیو د ګړایستان رورو هني موجود ته نږدې کیږي د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. خیبر پختونخوا د چارسدی په شبقدر تحصیل کې په ویزایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید د وژلو شو شمېره 18 ته پورته شوې او سلی رشتنه نور ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوز مشر به هلته د روانو پوځي مشقونو ننداره کوي او وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 پسلو کې جونې لزده کړو محرومې دي. د مارچ د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 پسلو کې علاقان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. امریکا د مارچ په 1 طالبانو ته خواست وکړ چې د سولې په خبرو کې دی په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د طالبانو وروستي اقدام یو تکتیکی دریز بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ترکیه پرون ویل که اروپایي ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي نو دوی چمتو دي چې د اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم په یو ټلویزیوني وینا کې وویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې ښخول غواړي. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو او د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د خبرونو لنډیز مو واورید اوریدونکو. د خبرونې په دې نیمایي کې زیاته برخه د میرمنو رپورټونو ته ځانګړې شوې خو اوس پریس یا مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼه لوستې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو واری بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی چې مذاکراتو ته کښېني او د امن او جنگ په لاره کې دي یوه وټاکي چې هغوی له افغان قام او که له دښمنه سره ملګرتیا کوي. ادریه د افغان ولسمشر د خولې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګري په اور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګري ختمه شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان او افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي. درې زیاتوي چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلې دي او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم کارولو ته پرې نه دي. دریا اخري کې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني بیان ډیر د ستاینې وړ دی خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرۍ د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپرس ورس په خپل دریا کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځنوژونکو ننوتو خفیا معلومات ورکړي دي. د کومې رسو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې هاي د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه کومه چې یو ښه خبره ده او د دین د سرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادارې اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلې په دې کې پور سره هندوستان هم لاتړ کوي نو د ترهګرۍ نتورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلاره جوړ کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډېدو په اړه یو مقاله لیکي او ورکی راغلی چې طالبانو سرچینې وایي چې طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو راپور خپور کړی چې پکې راغلی د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغومره جدي نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضیاء الحق په وخت کې چې ول د مجید بابر نه د دواړو مقالو مهمه برخه اورو.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دا یادوي چې په دې نږدې کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړي چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړو پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحا کې په دې مخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که څه هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان ولسم شر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړي دا چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمیر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو ته کینول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمیر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډې کې د غسلور هوادونو په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوی خبرو اترو ته کینی. بلخوا دی اکونومیست مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دورې حکومت کې پیاوړې شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړې دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ نورې سختریدي ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوې دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره و او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرمنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانی انډیپندنت ورسپانه د لندن د یوې څیړنیز ادارې د یو رپورټ په حواله لیکي چې داعش وسلواله ډله غواړي په شام او عراق کې د ماشومانو او ځوانانو یو داسې پوځ جوړ کړي چې د دوی نه هم زیات خطرناک او تندرو فکر ولري او د دوی ایجنډا پر مخ بوزي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې هیوادونه باید د ځوان کهول څارنه وکړي او د داعش له خطره یې محفوظ وساتي. د دغه رپورټ مهمه برخه له فرخنده اسد نه.
انډیپندنت ورسپانه په خپل یو رپورټ کې لیکي داعش وسلواله ډله اوس غواړي چې په عراق او شام کې په سکولونو کې سخت دریځ او تندرو فکر خپور کړي او له دغې لپاره د تعلیمي ادارو د کنټرولولو کار هم پیل کړی دی. ورسپانه لیکي څنګه چې په جرمني کې نازیانو غوښتل چې ځوان کل له ځان سره ملګري کړي، دا شان داعش هم غواړي چې یو داسې نوی نسل مخې ته راولي چې د دوی نه هم زیات سخت دریځ وي. اسلامي دولت وسلواله ډله په خپل یو رپورټ کې وایي دوی غواړي چې ماشومان د خلکو حلالول اوبینی، دا شان داسې ویډیوز وګوري چې پکې ولسی کسان په بیرحمۍ وجل کیږي. دغه ډله وایي له دې سره به د ماشومانو زړونو کې بیره ختم شي او دوی به داسې مرګونو او وژنو ته بیا په بد نظر نه ګوري. د سویډن یو ځوان د داعش وسلواله ډلې په اړه خپله تجربه بیانوي او وایي دغه ډله په کیمپونو کې ځوان کول ته د سختریزۍ درس ورکوي. دا هم داسې طریقه ده څنګه چې په جرمني کې نازیانو خپله کړې وه. په لندن کې د ترهګرۍ خلاف یوه څېړنیزه اداره کویلیم چې دغه رپورټ یې جوړ کړی وای داعش په شام او عراق کې پردې کار پیل کړی دی چې په دغو هیوادونو کې په سکولونو کنټرول ولري او یو داسې ځوان کول مخې ته راولي چې د ماشوموالي نه تندروا فکر لري او د دوی اجنډا پر مخ بوزي. دغه اداره په خپل رپورټ کې وای داعش غواړي یو داسې نصاب متعارف کړي چې پکې ترهګري او تندروي بنیادي خبرې وي او د ماشومانو په صورت کې سخت دریځه کسان پیدا کړي. دغه ډله داسې فکر لري چې ماشومان په ښه توګه د دوی نظریه پر مخ وړلی شي. کویلیم سیرنیزا اداره په خپل رپورټ کې دا هم وایي اسلامي دولت وسله‌واله ډله داسې ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې نورو ماشومانو ته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ درس ورکړي. دوی غواړي د ماشومانو پوځ جوړ کړي او له دغې لپاره کار هم شروع کړی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي باید یورپي هیوادونه د ځوانانو او ماشومانو څارنه وکړي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه شي. د دغه رپورټ یو لیکوال وایي دا د نړۍ د ماشومانو لپاره یوه تر ټولو خطرناکه خبره ده چې دوی د داعش په شکل کې داسې خطر لري چې د دوی ژوند او مستقبل تباه کولی شي او باید د مخنیوي لپاره زیات کار وشي.
د فرخنده اسد رپورټ ما ورید اوریدونکو اوس میرمن گلشن ته غوښه. گلشن ته تاسو غوږوي او اوس هم نور پرونه د تلرو آغاز اتره د میرمنو په حواله د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمی څنګه یونیسکو وایي چې په پاکستان کې د لکانو په پرتله جونې کم سکولونو ته ځي. زمونږ خبریال احمد الله په دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ اف سټټیسټیک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په 13 شلو کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په رپورت کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کېدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتل شوی دی، خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا، غربي او جنوبی اسیا کې سنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخته خندان لري کول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلی ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جینکو کې د تعلیم شرې د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکان په مقابله کې جینکو تعلیم شرې ډیر کم دي. د کیږي مختلف سیکټرز دي، کوم کې پی والو، کوستان والو، د پدیر والو، لوړ دیر والو، شانګلا والو، دل کې اورموست کم ګرلز انرولمنت ډیټ دغه انتهایی الکان ډیر زیات کم دي. د تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دي. ټول نه د کې غټه خبره چې دي بیسیکلی کمیونټی چې ده د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغه د وجه خلکو ته جینکو په تعلیم باندې آگاہی نشته، مطلب دا جینکو سه امپورټنس ده سکول ته لګلو هغه یو کموته دا ملټیپل فیکٹرز.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکون کې د یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم شرح کم ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
کله زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جینکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې جینکو سکولونو کې کمی دی، الکان زیات دي، صحیح شو، خو 52% پاکستان کې آؤٹ آف سکول جینکو دي. پکار چې دوی ته فنډینګ زیات ورکړي چې را دا مشرمان سکولونو ته مونږ راول سکولونو کې ایکوال بیسز باندې فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنت ته پکار دا ده چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 30% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي، چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن د مارچ 8 په ګرد نړۍ کې د میرمنو د ورځې په توګه منځل کیږي. سخت کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا 100 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواکو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریځ لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دي د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه یا ګینټې دي د سړو سره برابر کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنګ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنګ کې د 1,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینڈ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنګ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د میرمنو نړیواله ورځ پښتنې میرمنې څنګه لمانځي په دې اړه نن د مشال رادیو په خپرونو کې ډیر څوریدل شي. د پیژندل شوو میرمنو سره مرکې مو هم درته کړې دي. سپوږمۍ سګزۍ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې ده. هغه درته کیسه کوي چې پښتنې میرمنې د سیاست په میدان کې څنګه ځلیږي او څنګه ځورېږي. خدای نور ناصر ورسره غږېدل.
اغلی سپورمی صاحبہ لمړی که هم درته وایس چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
از ما سره لکه د موخه چې ما تاسو ذکر کړیو د خبره زموږ د مخم خبره سره سوي ده چې په سیاست کې زموږ زده یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی. مطلب زما پلار مرحوم مالک او خان شهید ډاکټر کورنی نومر دی. سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان څنګهځي عثماني کمر هم محمد ایوب خان څنګهځي د ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. یو زما خپل ورور ځوان سید شهید محمد اسلام ولسیار چې دغه مبارزه زما د خیال اول ځوان شهید وو. نو دا خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولې سي پدا سیاسی جماعت کم پیشکش ہو سنو زخم پدا دغه کی ما قبول کړ لوز په دې کړل.
د وی پښتنې په هیڅ باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په هیڅ د یو مور په هیڅ د یو کورولا په هیڅ دا مشکلات وو. چون کې زما مطلب ته واده پات ته کم چې ما په اسمبلی ممبرشپ وسو نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي. هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو دا هغه سره سره چې بیا هم ستاسو کور کم انسانان دي ستاسو خاندان د فیملی کم خلک دي کاغو ستاسو سره کومک کوي ستاسو سره تعاون کوي. نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. پدې کې به اسانتیا پیدا شي. په هغه کې به مشکلات هر چا ته وي. د پښتنې یو پښتنه معاشره نه دی بل چې نورې معاشري که د باندې خلکو فرض کړه یوروپیا د امریکې موږ مثالونه هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو کار کې راځي نه وي کار کې نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک کوي د کور د خواسته ستا سره مدد وي نو دا کار بیا
نن د شذو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته خاص کر هغو پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او ستاسو غږ اوري هغه ته به مو پیغام څوي.
زه په دا وایم چې یو ورځ کې دی یو شی دپاره د یو کس دپاره لمانځل کیږي هغه باید صرف یو ورځ نه وي. هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای مثال در کوم لکه د مور ورځ ده د پلار ورځ هم خلک د کشنیان ورځ ده د مازوران ورځ ده. مطلب دا باید هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مو هیر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کشنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي پوهه ورکړي. ولې چې دوی دغه نجلۍ چې پر مخ ولاړه سي دا به سبا یو مور ته بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی دوی چې دا پوهه پکښې چې تعلیم پکښې په دا نجلۍ کې زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږه د نجلۍ په نسبت زیات اهمیت ورکول کیږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې سپوږمۍ سګزۍ وه چې ویلې نجونو ته تعلیم ډیر ضروري ده. اوس هم بل رپورټ. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مارچ اتمې یا د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره خبره کړې ده. دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې له نشرېدو هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ضایع شو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقۍ له لارې د ښځو آواز پورته کوی شي. محمد حدیث پردیس یې په اړه له کابل رپورټ لري.
د کابل په وی ستراتیژیکي نقطې کې هغه هم په آزاد فضا کې د خزو راټولېدل ډیر معمول نه دی. خو د دارلمان په زړه ودانۍ کې راټول شوی میرمنې راتلونکي ته هیله مني دي. دغه میرمنې چې د ملي همبستګۍ د ګوند له لوري رابلل شوی وایي نور باید مېرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یو موټی شي. د ملي همبستګۍ د ګوند ویان د سیلی غفار په دغه مراسمو کې وویل چې ښځې هم کولی شي د خپلو ورونو په څیر په هیواد کې د بې عدالتۍ او د دوی پر وړاندې د شته ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړي.
د ښځې له نړیوالې ورځ یوازې په نمایشي سالونونو کې نمانځنه نه، بلکې د هغوی داخلي او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مبارزې په معنا کېدای شي.
اتم د مارچ یا د ښځو نړیواله ورځ له شاوخوا 115 کالو راهیسې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ښځو نړیواله ورځ لومړی د امریکا د متحد ایالتونو په نیویارک ایالت کې له هغې وروسته ولمانځل شوه چې د رخت د یوه کمپنۍ ښځینه کارکوونکو د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره مظاهره وکړه، خو د وخت د حکومت له لورې په خورا بېرحمۍ وځپل شوې. په ورته وخت کې مدني فعال او د ملي همبستګۍ د ګوند غړي میرمن مرسل وایي افغان میرمنې باید د نړۍ له نورو پیاوړو میرمنو څخه په الهام اخیستنې د خپل حقونو د ترلاسه کېدو لپاره قرباني ورکړي.
کله سره یو څو نور د خوشنند قبول وکړو او تاسو موږ د نورو دنیا د خزنه عبرت واخلو، لکه د کوردانو څخه چې هغه سره یو شو خپل ځان نجات ورکړو.
د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ممثلینو په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه لنډې تمثیلي ټوټې هم اجرا کړې. په کابل کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې لا هم د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثریت میرمنې له خپلو مسلمو حقونو بې برخې او په خورا ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي. که څه هم حکومت په وار وار د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ګڼو پروګرامونو د عملي کېدو خبره کړې، خو مدني فعالان ادعا کوي چې د ورځې په تیریدو په هیواد کې د ښځو وضعیت خرابیږي او حکومت باید د خالي ژمنو پر ځای په دې برخه کې جدي عملي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د موسیقي انسټیټیوټ د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ یوه نوې سندره خپره کړې. تاسو واورید اوریدونکو، نن مشال رادیو د میرمنو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري. په دې کې د فیسبوک تلارې به ژوندۍ خپرونه هم وي چې زمونږ همکاران به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو خپرونې د نن ورځې په اوږدو کې واورئ، او تاسو د میرمنو د ورځې په اړه څه پروګرام لرئ که نور څه نشئ کولی یو یو ګل واخلئ او د خپلو کورنیو خزینه غړو ته یې ورکړئ، لکه سلیمان خان هم د ګلونو ذکر کوي.
پیسے وڑکا ہوئی پشمار رہ دیا گلا
دیورم ورے.